دا مشال رادیو د پېښور کې د سهار 10 بجې سوي دي. نن د جمعې ورځ او د 2025 کال د جنوري 18 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پروان خبرونه کې ستاسو سره کلی کوم. په دې خبرونه کې د پناغښتونکو د کشتۍ پر ډوبېدو او د کورمی پر تازه حال سربېره د خبرونې په دویمه نیمایي کې 19 پروګرام د مشال رادیو مجله هم لرو. خو تر اوسه وړاندې د دې مهال خبرونه ته ورسئ. لمړی د مهم خبرنو سرټکی. په اټلانټیک سمندر کې د کشتۍ ډوبېدو په پیښه کې د 40 پاکستانیانو په ګډون 50 کسان مړه شوي دي. په کورمه کې د مال لېږدونکو موټرانو پر قافلې تر برید وروسته ځایي مشرانو له حکومته د امنیت ټینګولو غوښتنه کړې ده. او په اروپایي هیواد مونټینیګرو کې زرګونو کسانو د حکومت د امنیتي تګلارې پر ضد لاریون کړی دی. اوس د خبرونو تفصیل. روچز خبری آژانس وایي له افریقایي هیواد موریتانیې څخه د هسپانیې پر لور د تلونکي کشتۍ د ډوبېدو په پیښه کې د 40 پاکستانیانو په ګډون 50 کسان مړه شوي دي. په هسپانیا کې د واکینګ بارډرز په نوم د کډوالو د حقونو غیر حکومتي سازمان مشري هیلینا مالینو پرون پر ایکس په خبره کړې بیان کې د پیښې تایید کړې. ویلي دي چې د جنوري پر 15 د ډوبې شوې کشتۍ سپرلیو 14 ورځې په اټلانټیک سمندر یا بحري اوقیانوس کې په کړاو کې تېرې کړې، خو څوک یې ژغورلو ته ورنه لغلل. رچل خبری آژانس واکینګ بارډر سازمان له خولې وایي چې د جنوري پر دویمه له موریتانیې څخه په روان سوې هغه کشتۍ کې ټول 68 کسان سپارول چې د مراکش چارواکو د 22 پاکستانیانو په ګډون 48 ژغورلي دي. سازمان زیاتوي چې دوی 6 ورځې مخکې له دغه کشتۍ د ورکېدو په اړه د ټولو شکیلو هیوادونو چارواکو ته خبر ورکړی وو. بلخوا د منځنی ختیځ افریقا او آسیا زیاتره کډوالو په ناغوښتونکي د اوبو له لارې اروپا ته اوړي. خالته ځینې وخت د کشتۍ ډوبېدو په پیښو کې یو شمېر کسان ته مرګ ژوبله اوړي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری او وزیر اعظم شهباز شریف پر دې پیښه ژوره خواشیني څرګنده کړې ده او له اړوندو چارواکو څخه په اړه د پلټنو کولو او په قاچاق کې د ککړو کسانو پر ضد د کاروایي امر کړی دی. د خبر پر په کومه کې د مال لېږدونکو موټران پر قافلې تر برید وروسته شیا مشران له حکومت د امنیت ټینګولو غوښتنه کړې ده. په اسلام آباد کې پرونی به خبري غونډه ته د وینا پر مهال د انجمن حسینی مشر جلال حسین بنگش وویل چې ریاستي پر قافله په برید کې د ککړو کسانو خلاف کاروایی وکړي او د ټالو پاره چنار ترمیان سړک دي د عام ټرافیک پر مخ هم خلاص کړي. نو مور زیاته کړه که په درو ورځو کې غوښتنې ونه منل شي نو بیا به خپل تګلار اعلانوي.
زموږ چې کم لارې دي روان درې ورځو کې په هر اړخ تر محفوظولو پس ورته خوراکي توکي او نور ضرورت سیزونه ورورسول شي. ګنې نوره موږ یو کام یو او د یو کام له اړخه چې بیا کومه فیصله وکړله ذمهوار به بیا هم تاسو یې.
بلخوا د پولیسو یو لوړ چارواکي تل رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله. د نن شول په شرط مشال اړیو ته ویل چې د امنیتي سرتیرو په بدرګه کې د 15 مال لېږدونکو ګاډو قافله پرون لټاله د پړچنار پر لوري روانه و چې په بګن کې ورباندې وسلوال برید وسو. نو مور زیاته کړه چې په هغه برید کې 2 امنیتي سرتیري وژل شوي او 15 ژوبل دي. دغه په وینا په برید کې 2 ډرایوران هم وژل شوي او 14 موټران سوځول شوي دي. خو د پړچنار یو ځای مشر سعد حسین بنگش پر مشال رادیو ته وویل چې په سامانونو بار 15 موټرانو کې 19 موټران تر لوټ کېدو وروسته خالي ورسېدل او 2 ګاډي له سامانه ډک ترلاسه کړي دي. نوموړي زیاته کړې چې پاتې 14 ګاډي له ډرایورانو سره ورک دي. قسم دا برید په بګن کې سوي دي. خو د هغه سیمې د وتیزو قبیلې یو مشر حاجي محمد کریم اورگزی مشال رادیو ته وویل چې په دې برید کې هغوی هیڅ ډول لاس نه لري او حکومت د قافلې تیرولو اجازه ورکړې وه. بلخوا د پیښې په سیمه کې امنیتي ځواکونو ډزې او له هیلیکاپټر بمباري کړې چې د ځایي مشران په وینا لږ تر لږه 2 وګړي وژلي او 15 نور یې ژوبل کړي دي. چارواکي وایي تر اوسه معلومه نه ده چې پر قافله چا برید کړی او مسؤلیت یې هم لا چا نه دی منلی. د خبر پرخوا پولیس وایي چې په کرک بنو او لکی مروت کې وسوالو 3 کسان وژلي او د بانک یو کارکونکي تښتولی دي. د لکی مروتو د پولیس ویاند شاهد خان مشال رادیو ته وویل چې پرون وسوالو د غزنی خیلو تانې په حدود کې یو پولیس سرتیری وواژه او وروسته وتښتیدل. بلخوا د کرک پولیسو رسنیو ته په لېږدولي بیان کې ویلي دي چې 13 ورځ د وسوالو په داوود شاه بنډه کې پر ګاډي ډزې وکړې او د پولیسو پخوانی سرتیری د هغه ملګري سره یو ځای وواژه. دراز د بنو پولیس وایي چې وسوالو پرون د ځای نېشنل بانک یو کارکونکي تښتولی دي. پولیس زیاتوي چې دغه د خوشکولو لپاره هڅې روانې دي خو لا معلومه نه ده چې وسلوالو چیرته وړي دي. د درې واړو پیر زمواري لا چا نه ده منلې. د پاکستان بهرنی چار وزارت د واخان د الیس په پاکستان د ورګډولو راپورونه رد کړي او ویلي دي چې هغه سیمه د افغانستان برخه ده. د وزارت نوی ویان شفقت علی خان پرون په اسلام آباد کې ونیزي خبري غونډه ویل چې لورستي او ګنګوسو او اوازو خبر دي، خو دا په وینا واخان د افغانستان د خاوري برخه ده. د ویل افغانستان د پاکستان ګاونډي هیواد دی او اسلام آباد حاکمیت او ځمکني بشپړتیا په رسمیت پیژني او سوال هم نه پیدا کیږي چې پاکستان دي د خپلو ګاونډیو لپاره دا ډول اراده ولري. د بهرنیو چارو وزارت ویان زیاته کړي چې دا ډول ټولې اوازې ناسمې بولي. واخان د افغانستان د شمال ختیځ ولایت بدخشان یوه تنګه نری غرنۍ سیمه ده چې د چین تر شینجیانګ سیمې غځېدلې او له تاجکستان او د پاکستان تر واک لاندې له ګلګت بلتستان سره پل لري. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په ټولنیزو شبکو داسې اوازې خپرې سوې چې پاکستان د واخان د نیولو پلان لري او یا هم هلته پوځي حضور لرل غواړي چې مستقیما له تاجکستان سره پوله ولرلی سي. او ورسته خبردار چې په اروپایي هیواد مونټینګرو کې زرګونو کسانو دغه 13 کسانو د وژنې پر ضد لاریون وکړ چې د جنوري پر لومړۍ نیټه د هغه هیواد په سیتینی ښار کې ووژل شوي ول. پرون په سر ښار پودګوریتسا کې احتجاج کوونکو د هغې پیښې پر وړاندې د حکومت د ناکافي غبرګون په اړه اعتراض وکړ او د لوړپوړ امنیتي چارواکو د استعفا غوښتنه یې وکړه. هغوی زیاته کړه چې هغه پیښه د مونټینګرو د مات شوي نظام او د چارواکو د غیر ذمهوارانه کړنو پایله ده. د لاریونوالو په وینا د وسلو د ضبطولو د وسلو د جوازونو ترلاسه کولو لپاره د سخت مقرراتو او په ښوونځیو کې د لازمي مضمون په توګه د مدني زده کړو د بیا معرفي کولو غوښتنه د حکومت پر ځای کړي. دا تر دې مهاله د مشال لړیو خبرونه زموږ له مشال رادیو څخه اوري. تر راپورونو وړاندې لومړی ځو اسلام آباد ته د مشال رادیو خبریال او همکار طاهر خان ساز موږ سره د ټلیفون پر لیکه دی. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې مو اوریدل، له افریقایي هیواد موریتانیا څخه د اسپانیا یا سپین پر لور د کډوالو او پناه غوښتونکو کښتۍ د جنوري پر 15 په اټلانټیک سمندر یا بحر اوقیانوس کې ډوبه سوه چې له راپورونو سره سم 50 کسان پکې مړه شوي چې 40 یې پاکستانیان دي. تر دې شاوخوا یوه میاشت وړاندې د ډسمبر پر 14 هم د یونان په جنوبي په کافدوس کې وکشتي ډوبه سوي وه چې له راپورونو سره سم 40 پاکستانیان پکې مړه شول. طاهر خان صاحب، په دې اړه د پاکستان حکومت تر اوسه څه ویلي که تازه معلومات را سره شریک کړي؟
سلام تاسو ته، تاسو قدرمن اوریدونکو ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خو اول د دغه کښتۍ د ډوبېدو تصدیق کړی دی او دا وایي چې په دې کې چې کوم 80 کسان سوارو په هغه کې پاکستانیان هم دي او چې کوم پکې مړه شوي دي په هغه کې هم پاکستانیان شامل دي. البته د شمیر پاړه د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې خو نه دی خوځلی شوی، لیکن د کم ځای کې چې کښتۍ ډوبه شوې ده د هغې نه هم چې هلته کوم ځینې ډلې دي ګروپونه دي د 40 پاکستانیانو د چې مړه شوي دي د هغې تصدیق کړی دی. او دغه رنګې پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیان کې دا هم ویلي شوي دي چې ځینې کسان چې بچ شوي دي ژغورل شوي دي په هغې کې هم پاکستانیان شامل دي او چې کوم شپږ 10 کسان بچوي دي په هغه کې 22 پاکستانیان دي. او پاکستان وایي چې کوم په مراکش کې چې مرکز رباط ته په هغه کې د پاکستان سفارت د دې پیښې په اړه باندې د بهرنیو چارو وزارت ته معلومات ورکړي وو چې روستو بیا دوی هم په مراکش کې یو ټلیفوني شمیرې د سفارت د خلکو شریکی کړي دي. اسلام آباد کې دلته چې کوم د بهرنیو چارو وزارت ته په هغه کې یو مرکز د وړاندې نه جوړ دی، د هغې شمیرې شریکی شوي دي چې چاته ضرورت وي. او بیا پاکستان دا هم وایي چې په رباط کې په مراکش کې چې کوم پاکستانی سفارت ته هغه چارواکو سره هم په تماس کې دي چې کم کسان بچوی دي داغي واپس پاکستان ترا لګلو او دغه دنګي دمړو باندې خو تر اوسه پورې سندې وي شي چې هغه تر لاسه شوی دي که څنګه. نو بهرال دلته دا خبره شوې ده. بیا د پاکستان صدر وزیر اعظم چې کم د خواخوږي تازیت بیانونه جاری کړی دي په هغه کې دواړو یو خبره کړې ده چې کم دا او دا کښتۍ خو چې کوم پاکستانان یورپ ته اروپایي هیوادونو ته په ناقانونه توګه باندې دا هغه کښتۍ وه. نو د وزیر اعظم او صدر دواړو د دغه انساني قاچاق یا سمګلینګ خلاف د اقداماتو یو وار بیا ټینګار کړی دی. خو دلته که موږ وګورو دا اورنې پیښه نه ده چې په ناقانونه توګه پاکستانیان ډوب شوي دي او مړه شوي دي او نور اغیزمن شوي دي. د دې نه وړاندې هم څو وارې پیښې شوي دي، خو د دغه هدایاتو د وزیر اعظم صدر د بیانونو نه یا چې کوم د پاکستان د پلټونو مرکزي اداره د افایه د هغې د اقداماتو نه قوانینو سخت شوي دي، خو دا د ایجنټانو لخوا د خلکو نه پیسې اخیستل کیږي او دا په ناقانونه توګه باندې یورپی هیوادونو ته خلق په ډیرو مشکلو لارو باندې دا کار اوسم روان دی او د حکومت اقدامات داسې ښکاري چې هغه ډیر زیات مؤثر او اغیزمن نه دي چې د ناقانونه د دغه انساني قاچاق د هغې مخه ونیول شي.
مننه ترخان صاحب. یوې بلې موضوع ته ستاسو پام راګرځومه. تمه څرګندېږي چې د پاکستان تحریک انصاف د بنسټګر او دغه هیواد د پخواني وزیر اعظم عمران خان او د هغه د مېرمنې بشرا بی پر ضد القادر ټرسټ په نوم د 190 میلیونه پاونډو د درغلۍ د مقدمې پرېکړه چې د تیر کال د ډسمبر پر 13مه خوندي سوې وه چې نن یې د احتساب عدالت واوروي. دا پرېکړه درې ځلې مخکې هم ځنډول سوی ده. نو د پاکستان دغه اوسنی سیاسي حالات ته په کتو یا د تحریک انصاف د مشران له حکومت او پوځي مشرتابه سره تازه ملاقاتونو ته په کتو څه څرګندېږي یا څه حالات روان دي اوس؟
ګوره کاول لاړ شو پرېکړې ته. دا خبره خو درسته چې 11:30 بجې د احتساب ادارت لخوا ویل شوي دي چې دغه پرېکړه او دغه فیصله به نن اعلان کړي او د عمران خان او دغه په خزه باندې دا تور دی چې دوی دلته چې کوم د پاکستان کې یو مشهور د ځمکو کاروبار کوونکی ملک دیاز دی هغه نه ځمکه دغه نه اخیستې وه او په هغې باندې یونیورسټي جوړه کړې ده او دی دا وایي چې دا په ناقانونه توګه چونکې په ملک ریاض باندې د تور چې په ناقانونه توګه د په کراچۍ کې ځمکه اخیستې وه سپریم کورټ به دغه خلاف فیصله کړې وه او بیا ملک ریاض پیسې چې کوم لندن کې داغې دی خو منتقل کې دي. نو حکومت دا او د احتساب چې کوم اداره ده داغې دا تورو چې عمران خان او داغه خزه 50 ارب روپو فائده ورکړې وه ملک ریاض ته. بهرحال دغه په دې باندې تور دی او وبه کتی شي چې فیصله سره راځي. البته فیصله په داسې وخت کې راځي چې د پاکستان د تحریک انصاف او د حکومت ترمنځ خبرې روانې دي. بلکې اوس پکې نوې پرمختګ دا شوی دی چې عمران خان 13 ورځ کله په اډیاله زندان کې خبرې کولې خبریالانو سره. هغه دا په اول ځل باندې ومنل چې د پاکستان تحریک انصاف چیرمین بیرستر ګوهر خان او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی دوی د پاکستان د فوج مشر سره هم لیدلې دي. دا اول ځل باندې تصدیق شوی دی. د عمران خان غوښتنه په ماضي کې هم دا پاتې شوی وه چې د استبلیشمنت سره خبرې کول غواړي ځکه داغه دا نظر دی چې د فیصلو اختیار استبلیشمنت سره دی. استبلیشمنت په عام اصطلاح کې په پاکستان کې تمنا فوج استخبارات او نور امنیتي ادارې دي. نو بهرحال دغه ملاقات شوی دی. البته بیرستر ګوهر تصدیق خو کړی دی هغه په خپله باندې هم خو هغه دا خبره اوس کوي چې په دغه ملاقات د خیبر پختونخوا د امنیتي وضع په اړه باندې خبرې شوې. خو بهرحال بیا هم پاکستان کې خوځنه خلک دا سوچ کوي چې اول ملاقات نه کېده چې اوس شوی دی. نو ممکن ده چې په دې کې ځینې سیاسي مسلې هم مخې ته راغلي وي او مذاکرات حکومت سره روان دي خو هغې حالت ګونګونتې دی. او 13 ورځ چې کله د مذاکراتو یو بل دور وشو د وزیرانو چې کوم د مذاکراتي ټیم غړي دا بیانونه داسې وو چې د پی ټی آی کوم غوښتنې وې هغه دي د دې دا نظر دی چې هغه سنجیده نه دي او دی دا وایي چې کوم دی غواړي چې د کارکنان دې خوشي شي یا د مشران چې جوړونه کې خوشي شي هغه د عدالت کار دی. نو بهرحال خبرې خو روانې دي خبرې ختم نه دي لیکن تر اوسه پورې درې ادوار شوي دي خو هغه نتیجه نه ده ورکړي.
صحیح سمه ده. ډېر زیات مننه تاریخ خان صاحب مر سره د تازه معلومات شریکولو. ښه ورځ ولری.
دا مشال رادیو دا
زموږ غله مشال رادیو څخوري او زو د کورمې پر لور. په کورمې کې پرون د مال لېږدونکو گاډو پر قافلې د بریټ په نتیجه کې امنیتي سرتیرو ډرایورانو او عامو وګړو ته مرګ ژوبله وشته او بلخوا یو شمیر مال وړونکي گاډي سوځول شوی دي. تر هغه بریده وروسته شیعه مشرانو له حکومت د امنیت ټینګولو غوښتنه کړې او زیاته کړې ده چې ریاست دې پر هغه قافله په بریده کې د ککړو کسانو خلاف کاروایی وکړي او د ټلو پاړ چنار ترمیان سړک دې د عام ټرافیک پر مخ هم خلاص کړي. تر اوسه دغه بریده مسولیت چا نه دی منلی. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال طارق اورګزی راکوي.
د پاړ چنار ځای مشر ارشاد حسین بنگش مشال رادیو ته پر 14 جنوري ویلي د حکومت په بدرګه کې روان له سمنونو بار په 15 گاډو کې 10 گاډي تر لوټ کېدلو پس ورته خالی ملو شوي. بنگش زیاتوي لا قافلې 2 گاډي پاتې شي ول چې هغه ډک په ډک ورسره دي خو پاتې 14 د ډرایورانو سره لا هم غایب دي. بلخوا په کوزه کورمه کې د پولیسو یو چارواکي چې نه غوښتل نومې پر رسنیو خپور شي مشال رادیو ته د جمعې په شپه ویلي کله چې د قافلې 14 گاډي بګنته را دننه شول نور باندې برید تر کېدلو پس هورونه ورته ورواچول شول. چارواکي وای د بغن پر سیمه دیاله سوزول شوی گاڑی ولاړ پاتې دي او باقی دوی محفوظ تر ساتلو پس ورته وربو بسپارل شي. چارواکي د دوو ډرایورانو د مرګ تصدیق کړي او له نورو ځان نه خبر او بللو. هغه زیاتوي په سیمه کې د قافلې حفاظت پر وخت دوه امنیتي سرتیري وژل شوي او پنځو نورو ته ژوبله هم رسېدلې. په سیمه کې تر برید پس له هلیکاپټرو شیلینګ او په امنیتي پوستو کې موجود سرتیرو په خلکو ډزې هم کړي چې پکې د مقامي مشرانو تر مخه دوه عام وګړي مړه او پنځه نور ژوبل دي. که څه هم دا برید په بګن کې شوی خو د وتیزو قبیلې مشر حاجی محمد کریم اورکزی مشال لوډیو ته وایي دا کار دوی نه دی کړی. اورکزی زیاتوي پر 15 جنوري په کوهاټ کې د شوي جرګې پر وخت امنیتي مشرانو ته د کانوی پرخودلو اجازه تر ورکولو پس څنګه ور باندې حمله کولای شي. په کورما کې له اکتوبر میاشتې درې ځل د حکومت په بدرګه کې د ګاډو قافلې په نښه شول. تر دې وړاندې په 26 نومبر د مندوریو او ډاډ کمر پر سیمو د شیا مسافرو کاروان تر وسلوال برید لاندې راغلی چې پکې شاوخوا 50 کسان وژل شوي ول. په سیمه کې یو ځل بیا کانوای پر وهل کېدلو د شیعه مشرانو سخت رد عمل مخې ته راغلی او ویلي چې ریاست دې په دغه کې ملوث تنانو خلاف کاروایی وکړي او بله دا چې سړک دې بغیر له کانوای بوتللو د عام ټرافیک پر وړاندې خلاص کړی شي. په اسلام آباد کې د شیعه مطبوعاتي کانفرنس پر وخت د انجمنی حسینیه مشر جلال حسین بنگش ویلي کدرې ورځو کې مطالبه ونه منل شوي نو په اړه به قوم د خپل لای عمل اعلان وکړي. زموږ چې کم لارې دي روان درې ورځو کې په هر اړخ تر محفوظولو پس ورته خوراکي توکي او نور ضرورت سیزونه ورورسول شي. ګنې نوره موږ یو کام یو او د یو کام له اړخه چې بیا کومه فیصله وکړله ذمہوار به بیا هم تاسو یې. په کوهاټ کې د جنوري پر اولنی نیټه شیعه سنی مشرانو ترمنځ امن وایده د کېدلو باوجود یاد سړک وتیزیو احتجاجن بند ساتلې. د احتجاج کوونکو د غوښتنې دي چې پر بګن د یرغل پر وخت ورته اوړېدل نقصانونو ازاله دي وشي، بل مورچې دې ړنګې شي، اسلحه دې راټول شي او د هغه ناقانونو تنظیمونو خلاف دې کاروایی په عمل کې راولي چې د جنګونو جوړولو او په مسافرو د شیو بریدونو کې لاس لري. په سیمه کې لار تر بندېدلو پس د خوراکي موادو، تیل، دوایانو او نور سیزونو کلت راغلی. حکومت د خلکو ضرورت ورپوره کولو په خاطر درې واره کنوایی په کامیابی سره بولی خو دغه ځل هغه تر برید لاندې راغلی. طارق اورکزی، مشال رادیو، پېښور.
د مشال رادیو د جمعې ورځې 19 خپرونې،
د مشال رادیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون باچا هنري ګړي
په 1 بجا،
تاندې هیلي
په 2:30 بجو،
د مشال پنو
په 3 بجو،
حجره
په 4:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 5 بجو.
زموږ غله مشال رادیو ساوري اوس زو د خیبر پر لور. د خیبر انظامی چارواکي وایي چې د خیبر پښتونخوا حکومت د خزانه صوبایي مشیر مزمل اسلم پرون د تورخم دوره وکړه او هلته د نوو تعمیراتي منصوبو لیدنه وکړه. هغه زیاتوي چې پر دغه منصوبو به په 2 میاشت کې کار سرته ورسیږي. د چارواکو په وینا په دغه منصوبه کې پرمختللي ټرمینلي، پراخ سړکونه او له پاکستان افغانستان ته د مال وړونکو ګاډو لپاره نوي لارې او د مسافرو لپاره د امیګریشن کاونټر هم شامل دي. په دې نور حال د مشال رادیو خبريال فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر انتظامی چارواکو د خزانه مشیر مزمل اسلم ته وویل چې دا منصوبه به سږ کال په روانو 3 میاشتو کې فعال کړل شي او دې سره به بیا پاکستان نه هر ورځ د 600 مال وړونکو ګاډو پر ځای خوښه 2000 ګاډي افغانستان ته اوړي او ټرافیکي ستونزې به ورسره راکمې شي. سوداګرو ترانسپورټران وایي چې په تورخم صفري نقطه کې د تنګ سړک انتظام نظامی گډوډۍ او زیات ټرافیک لامل دوړخیز تجارت باندې اثر پریوزی او مسافر ته هم پر پتاګ راتک کې ډیر مشکل جوړ شوی. د ترانزټ ټریډ یو سوداګر کلیم الله شینواری مشال ریډیو ته ویل چې که په دې منصوبه کار زر سرته ورسول شي نو په دې کې به نوې سکینر ولګي او دوړخیز تجارت پور سره زیات او تیز شي.
د دې منصوبې فعالې دو سر به په ټرمینل کې د سکینرو تعداد هم زیات شي او دې سره به پاکستان او افغانستان امپورټ ایکسپورټ ګاډو تعداد 1800-2000 ته ورسی. په زیرو پوینټ باندې د بارډر کراسینګ عمل شوی دا دومره سلو دی چې کوم ګاډی کسټم نه کلیر شي هغه دوه دوه درې درې ورځې ګیټ پاس ورسره وي خو دوی بارډر کراس نه کا.
همدارنګ په تورخم کې یو بل سوداګر نجیب خان هم دا غوښتنه وکړه چې په کار دا په دې منصوبه زر کار سرته ورسول شي نو دې سره به تر ډېر حده پورې سهولتونه پیدا شي.
په امپورټ او په ایکسپورټ کې هم د دغه پارکینګ د وجې نه دا مشکلات رامنځته شوي دي چې تورخم کې داسې ځای نشته دی چې هغوی ګاډي په منظمه طریقې سره ودرېږي. که چېرته دا ټرمینل زر تر زره سرته ورسېده د سکینینګ ویلې یا د کسٹم چې کوم اداره ده هغه هر څه اکټیویټیز به ډېر په اسانه طریقې سره ترسره کیږي. د مسافرو لپاره په تورخم کې هیڅ قسمه داسې سهولت نشته دی نه هغوی لپاره سر د سوري ځای شته نه د ناستې ځای شته. په سرکونو باندې ولاړ دي چې دې سره د ټرافیک ته هم مشکلات دي.
د پاکستان د رسد او تعمیراتو ادارې نېشنل لوجستکس سیل چارواکي وایي چې په دې منصوبه کې جدید ټرمینل راهداري لوی سرکونه د ګاډو پارکینګ او امیګریشن کاونټرې شامل دي او دا منصوبه د پاکستان کسټم ادارې او ایشین ډیولپمنټ بینک په مالی مرسته جوړیږي او خوښه 14 بلیون روپۍ خرچه پرې وشوا. د پاکستان د رسد او تعمیراتو ادارې نېشنل لوجستکس سیل چارواکي وایي چې دې منصوبې سره به نه یوازې افغانستان بلکې منځنۍ اسیا ته هم پرې تجارت شروع شي او ډېرې ګټې به راوړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو ستاسو لپاره خبری، معلوماتي او تفریح خبرونه وړاندې کوي. مونږ هر ورځ 14 ساعته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زمون رڼا احساس
زموږ غل مشال رادیو څخوري اوس زو پېښور ته. د پېښور ځلې انتظامیه د جنوري له 15 څخه د جنوري تر 19 پورې کورونه ته د ګیس ورکول لامل سینجی پمپونه تړلې دي. د انتظامیه په وینا د دې امر سرغړوونکي به له جرمني او نور سزا او سر مخامخ کیږي. بلخوا د پېښور اوسیدونکي وایي چې په عین حال کې د پاکستان مرکزي حکومت پېټرول او ډیزل هم ګران کړي دي چې د دوی ژوند یې لا نور ستونزمن کړي دي. په دې نور حال د مشال رادیو خبریال عظمت علي شاه له پېښور راکوي.
د پاکستان د خزانې د وزارت نه جاری شوی د نوټیفیکیشن تر مخه د پېټرولو نرخ 3 روپۍ او 20 پیسې او د یو لیټر ډیزلو نرخ 2 روپۍ او 18 پیسې سیوا کړي چې ورسره د پېټرولو د یو لیټر نرخ 2.55 او د ډیزلو نرخ 2.18 ته رسیدلی دی. د پېښور اوسیدونکو عبدالرحمن مشال ریډیو ته ویل چې د تیلو د نرخونو سیوا کې دوه سره کرایانی او د خوراکي شاین نرخونه هم سیوا شي.
د میاش کې چې د وزن پېټرول ګران شو نو غټ ګاډي افورد کولی شو چې بس پر موټر سایکل وګرځو.
د پېښور ضلع انتظامی د جنوري د 15 نه د جنوري د 19 پورې په ښار کې کورونو ته د ګیس پوره کولو په غرض ټول سی این جی پمپونه تړلې دي. د انتظامی په وینا چې په ښار دننه ټولو پمپونو ته امر کړی چې مقرره وخت نه مخکې پمپونه پرانستو والا مالکانو پر ضد به قانوني کاروایی کوي. پېښور کې د سوالو ګاډي چلونکي میراج خان مشال ریډیو ته ویل چې یو خوا د سی این جی پمپونو تړلو او بل خوا د پېټرولو نرخونه سیوا کې دو سره په مزدورۍ بد اغیز پریوته دي.
او دې د وخت کې د پېټرول د دی بیا شي وزل دراج کې صحیح ختم دي کی یا صحیح سٹارټ کی چې د خلکو له تکلیف بکلیف ختم شي.
دا خیبر پختونخوا د سی این جی پمپونو د مالکانو د اتحادیې مشر فضل مکیم خان مشال ریډیو ته وویل چې سی این جی پمپونو سره نه یوازې د سوی ګیس ادارې ته مالی نقصان رسی او ورسره په پمپونو کې کارکونکو د ګاډو ډرایوران هم بیروزګار شي.
سی این جی ګران ریټ نه باوجود هم د پېټرولو کې دا مایلج پر کیلومتر کیلومتر سفر وګرځي نو دا سفر ته ډیر ارزان پریوزي. نو نن کې پی کې تا کم تا سی این جی اونر دې کمو بیش پک سو سټیشنز دي اور دې سره کم خلکو ته مالی نقصان شو هغه پر بونو کې دي. کم گیس سیکٹر تھا راؤنڈ اباؤٹ 11.5 ارب روپیز دا گیس تبا نقصان برسی.
دا پاکستان د شماریاتو ادارې بیورو آف سټیټسټیک د جنوري په لومړۍ نیټه جاری کړی خپل یو راپور کې وایي چې په کال 2023 کې پاکستان کې د ګرانې شرح 0% ته رسیدلې ده. اداره زیاتوي چې په کال 2023 کې د دالونو نرخونه 1.5%، د بجلی نرخ 15%، د پیټرولو نرخ 8% او د نورو خوراکي شیانو نرخونه هم سیوا شوي دي. د پاکستان حکومت د جنوري له 15 څخه تر راتلونکي 2 اونۍ پورې د پیټرولو او ډیزلو بیې لوړې کړې دي. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوګ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاري اوري. زموږ غږ له مشال رادیو خبري او سم په پېښور کې پاتې کیږو. په خیبر پښتونخوا کې د کلایمیټ اینڈ هیلث اډاپټیشن په نامه یو نوی منصوبه پیل کړل شوی چې له مخې به پر انساني روغتیا باندې د موسمیاتي بدلون د اثراتو کمولو لپاره کار وسخه اخیستل کیږي. په دې اړه په پېښور کې یو غونډه وشوه چې پر مهال د خیبر پښتونخوا حکومت د روغتیا چارو سلاکار احتشام علي د منصوبې پرانیسته وکړه. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال خالد نیاز راکوي.
د خیبر پښتونخوا حکومت د صحت سلاکار احتشام علي غونډې ته د خبره په ډاګه کړې چې د موسمیاتي بدلون د وجې د خیبر پښتونخوا هغه سیمو ته هم ډینګي او ملیریا خوره شوې ده چېرته بچي اول د بیماری نه وي. احتشام علي اوی د منصوبی لاندې به د موسمیاتی بدلون د وجې د صحت مسلو د پاره تګلاري ټاکلې شي. غونډې نه پس رسنو سره خبرو کې احتشام علي اوی
هیلث ډپارټمنټ ایک پالیسی اډاپټ کرنی
ده. صحت محکمه با یو پالیسی خپلوي چې تر مخې به هسپتالونو او بنیادی د صحت مرکزونو ته د هغه بیماری دوايان هم ورکوي کوم چې د موسماتي بدلون د وجې پیدا شوي یا زیات شوي دي. په شمالي علاقو کې اول ملیریا بیماری نه و اوسشتا. نو موږ وایو چې خلکو ته هغه ټول سہولتونه ورکړي چې دوی د موسماتي بدلون مقابله وکړي شي.
دا منصوبه د ایویډنس فار هیلث پروګرام لاندې پیل کړې شوې ده. ډاکټر رحمان خیبر پښتونخوا کې د ایویډنس فار هیلث پروګرام د مشر په حیث کار کوي. مشال ریډیو سره خبرو کې ډاکټر رحمان اوی د موسمیاتی بدلون تر ټولو زیات اثرات د انسانانو په صحت دي. دیوای تیر سیلابونو کې که یو خوا د صحت بنیادی مرکزونو ته زیان رسیدلی دی نو بل خوا موسمیاتی بدلون د وجې هغه بیمارو هم بیا سر روچت کړی دی چې د صحت محکمې په مرسته ختم شوی وي. بلخوا خیبر پښتونخوا کې موسمیاتی بدلون باندې کارکونکو خبریال محمد آصف وایي که څه هم دا یو ځانګړی او لومړی پلان دی ولې لدی وړاندې هم صوبایي حکومت مختلف پلانونه وړاندې کړي دي خو عملی کار پی کم په نظر راځي.
بنیادی سوال لے په دې پلان باندې چې آیا دا به عملی شي کنه. کره دین وړاندې ګورو نو په دې حکومت کې وړاندې هم په کال 2023 کې کلایمیټ اکشن پلان هم مخې ته راغلی وو خو هغه هم لا اوسه پورې نه دی عملی شوی. دغه شان چې کومې پالیسۍ جوړې شوې دي هغه شان عملی نه دي په خیبر پښتونخوا کې څنګه چې په کار وي. که زه تاسو ته د ټول نغټې ادارې انوایرمنټل پروټیکشن ایجنسی خبره وکم نو هغه په خپل باندې دومره اکویپ نه ده. هغه سره هغه وسایل نشته دي چې هغه د کلایمیټ چینج اوپیجنی یا د کلایمیټ چینج حواله سره سو مهم سیزونه مخې ته راوړي.
د ګلوبل کلایمیټ ریسک انډیکس تر مخه پاکستان دا وخت د موسمیاتی بدلون نه زیات متاثر کیدونکو لیست کې په 5م نمبر دی. د ملګری ملتونو موسمیاتی ادارې ڈبلیو ایم او کال 2023 راپور تر مخه پاکستان کې د کال 2023 سیلاب لوجې 8 میلیونه خلک بې کوره شوي وو. راپور کې ویل شوی دی سیلاب په مجموعی توګه 3.5 میلیونه خلک متاثر کړي او د سیلاب له وجې پاکستان ته د 1.5 ارب ډالرو نقصان شوی دی. خالد نیاز، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 14 ساعته خبرونه کوي. پر دې سربېره 19 خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
په پېښور کې د سهار 9:00 بجې سوی استاذ پام د مهم خبرونو د لنډیز اوریدو پر لور راګرځوم. روټرز خبري اژانس وایي له افریقایي هیواد موریتانیې څخه د هسپانیې پر لور د تلونکو کښتۍ د ډوبېدو په پېښه کې د 40 پاکستانیانو په ګډون 50 کسان مړ شوي دي. په اسپانیا کې د واکینګ بارډرز په نوم د کډوالو د حقونو غیر حکومتي سازمان مشري هیلینا ملینو پرون پر ایکس په خبره کړي بیان کې د پیش تایید کړي او ویلي دي چې د جنوري پر 15مه د ډوبسیوي کښتۍ سپرلیو ډېر لسورځې په اټلانټیک سمندر کې په کړاو کې تیر کړي خو څوک یې ژغورل ته ور نغلل. د خیبر پښتونخوا په کورمه کې د مال لېږدونکو موټرانو پر قافلې تر برید وروسته شیعه مشرانو له حکومت د امنیت ټینګولو غوښتنه کړې ده. په اسلام آباد کې پرون یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د انجمن حسینیه مشر جلال حسین بنګش وویل چې ریاست پر قافله په برید کې د ککړو کسانو خلاف کاروایی وکړي او د ټلو پاړچنا ترمیان سړک دي دام ټرافیک پر مخم خلاص کړي. د خیبر پښتونخوا پولیس وایي چې په کرک بنو او لکې مروت کې وسلوالو درې کسان وژلي او د بانک یو کارکوونکی یې تښتولی دی. تروسه د درې واړو پیښو ذمہواري لا چا نه ده منلې. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د واخان دهلیز په پاکستان د ورګډولو راپورونه رد کړي او ویلي دي چې هغه سیمه د افغانستان برخه ده. د وزارت نوی ویان شفقت علي خان پرون په اسلام آباد کې ونیز خبري غونټول چې لورستیو ګنګوسو او اوازو خبر دي خو دغه په وینا واخان د افغانستان د خاوري برخه ده. د ویل افغانستان د پاکستان ګاونډي هیواد دی او اسلام آباد حاکمیت او ځمکني بشپړتیا په رسمیت پیژني. او په اروپایي هیواد مونټینیګرو کې زرګونو کسانو د هغو 14 کسانو د وژنې پر ضد لاریون وکړ چې د جنوري پر لومړۍ نیټه د هغه هیواد په سیتینیس ښار کې وژل شوي ول. پرون په سر ښار پودګوریسا کې احتجاج کوونکو د هغې پیش پر وړاندې د حکومت د ناکافي غبرګون په اړه اعتراض وکړ او د لوړپوړ امنیتي چارواکو د استعفا غوښتنه وکړه. دا مهم خبرونه د لنډیز لاوریدو وروسته او تاسو پام د ځانګړي اونیز خبرونه د مشال راډیو مجلې پر لور راګرځوم. د خبرونه تاسو لپاره هر اونیز مشهمکار نجیب عامر جوړوي. نو راځي چې ورته غوښو.
د مشال راډیوي مجله د مشال رډیوی مجلې ګران اوریدونکو دا ونه په خبرونه کې د مومندو د ولسی شاعر ناموس خان ناموس سره مرکه او د فلم ستوري امان د ژوند د کیسې روسته برخه درورو. زه نجیب عامر یم او د خبرونه ته د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. ناموس خان ناموس د مومندو یو لسی شاعر دی. هغه په شبقدر کې ژوند کوي او لتیرو دیر شو کلونو نه شیر لیکي. نوموړی د دوابی پښتو ادبي ټولنې او د ګڼو نور ادبي بهیرونو سره راشه درشه لري. په خپله هم یو اټی لري چې پکې موسمي میوې خرڅوي. دغه د مزای د شاعرانو د ناستې پاستې د وې ډېرې بڼه لري. دغه کتاب لا چاپ نه دی خو خواره واره شعرونه په مجلو او تذکیرو کې چاپ شوي دي. زمون خبریال شاهنواز ترکزی ور سره خبرې کړې دي او په سر کې ترې پوښتلې چې آیا نن سبا هم د مشایرو په محفلونو کې ګډون کوي او کنه.
یاره بخارم چې داسې وخت مې لو شي لکه مونږ پر اړه باندې چې کم دې پر روټ ما روټ خرڅو
استاد خو روزګار
نو دا غو روزګار هم دی نو که وخت مې لو شي نو خه خبره د ارده ته چې کم دې نو مونږ مشایره لدو او دا د پښتو ژبې خدمت ته مونږ چې دا په هر شان چې مونږ دا که خیر یو کو او دا وس خبره دا چې کم دې کم وس رسی او تلی شو مونږ ته لږ وخت مې لو شي نو خامخا دو مشایره کې شرکت کوو.
خپل غونډه چې کوم یغله خو ورزی بیا مونږ دې
دوا پښتو ادبی ټولنه او قلم کورنه دا خو چې کم دې نو مستقل دی له خو په هر حالات کې چې کم دی راځو د کچې دا خو زمون خوا کې دی او دې لارو
د شاره کې بلا وکنه
دا شاره کې بلا چې کم دی کنه
د دې په شاره کیسه سمو به بد کلام
د دې په شاره ده خبر اوا چې ما په رړه مې کې لې لا ګولې وی لګې را ته پاتې وی زم ما مخې تاسو یو دوه کسان تیر شو هغه یو د بل باندې आवाज وکړ یا لکه وی شاره کې بلا ده
شاوره د شوقدر کمزې
ادا د شغ زمنګ زده کلی نه لکه د شیخ پولاد بابا ته راخوا کې چې کم دې دلته یو کلی دی
شاره نامه
او دا لوبه چې مولې کله نو ما په شاره خلک رام ل لوی دا زمونږ د کلی بی عزتی کړي ما چې یو خو تاسو دا نه نه پوی یې چې ما کلی نه دی یاد کړي شاره او شاره غزه ته وی چې کم دې بلاګان وی نو ما خو شاره کې بلا دا ویلې دا ما خو تاسو کلی نه دی یاد کړي
او دا شاره کې بلا و د تاریخ
دا و نو دا یو کس نه ماته پوسو کوي دا وې خوړ کې چې کم دې چا دین دوانو باخ کړل نو هغه دوانو له بدل ظلمي له کان د شپې ورتلل او په زور به دا غسړین دواني ټوکول نو هغه چې کم دې نو دغه باغ والا یا وپوا چې کم دې خوراک لاله چې بلاده دلته نو چې دا خلک بند شي د هغې په وجه چې کم دی نو په کورونو کې بیا ماشومان هم یارېدل دا خبره بیخي چې کم دی خوره شوه
که
اول زما په خپل کور کې چې کم دی واړه به بار نه سملاستل یا ز نه بلا را وړي په دی وه
تاسو چې کوم کلام ولیکه هغه څنګه بیا
نو هغه داسې مې ولیکه چې جوړه په شب قدر کې نن هر دی وا ویلا ده شاړه کې بلا ده خلکه شاړه کې بلا ده دا ته خلک وایي چې جوارو کې پټیږي د ورځې بخار نه روځي د خلکو نه یریږي نو تر اوسه چامړه نه کړه عجیبه غوندې خندا ده شاړه کې بلا ده خلکه شاړه کې بلا ده وایي بعضې خلک وایي چې په خوړ کې دی یو باغ مالک یې جنګولې د خپل ځان سره دماغ چې خلکو شو کولو خوره کړې یا فوا ده شاړه کې بلا ده خلکه شاړه کې بلا ده وی وړوکې غوندې شی دی نه پیشو ده او نه سپی دی چې چرته وانه وکړه هلته بیا نه دې ښه پوه دی مرغۍ په شان وروړې که خرڅو لوړه قلا ده شاړه کې بلا ده خلکه شاړه کې بلا ده نو وی هم د دغې کلي جماعت کې یو مولا و هر وخت به مشغول په عبادت کې د مولا و دوی اوشاړه په زور ورته خیره کړي مولا ده شاړه کې بلا ده خلکه شاړه کې بلا ده ناموس چې به د چا په نظر راشي بغیر ویشتو به دا څنګه د خلکو نه خطا شي اچول یې په زړونو کې د لوی وړو سودا ده شاړه کې بلا ده خلکه شاړه کې بلا ده
ناموس خان له ستاسو نه خو ډېره زیاته مننه کوم خو که دغه پوښتنه در نه بیا زه وکړم چې د شوقدر کې دلته دغه قلم کورنۍ چې کومه ده نو په هغې کې ډېر غړي زه داسې هم ګورم چې هغې مزاحیه شعرونه هم لیکي تاسو هم کله داسې لاس پی مغمنگو نوی وی لکه مٹی پی برابر که کنه تاسم پی تاسی لاس ماس
زخو مزاقی شعری نشم کولی لیکن
دا خودی دی پر خوب دا سمر کسان دی واوری دی دا طولو خاندل
خواه زخو دا غا نشم کولی خو لکا یو زل چه کم دینو یو گجرو چا ورلا پی رولل کنه نو جوتا پی پی پسو چا پیو خارد کنه ما چی یار تا شایرمی کنه او ته دا نقمه کلی چې دا جوټیم در له لس فیره راوړل او دا سوچیم در له لس فیره راوړل نو د میخې دا پی بېګاز یاد کړي دي که څنګه انصاف دی که نو ما بیا هلته هم د هغه دوکان کې ناست وم او ما دا ولیکل چې پی اوبه خرڅوي په خلکو خو ګجران په چل پوهېږي رغزین نه چمړه جوړه کړي موچیان په چل
پوهېږي
اول به چیلم پروت و په حجره کې به ترې تو شو اوس کاغذ نه پونګي جوړ کړي نه شیان په چل پوهېږي او کنډه یې شا ته ایښي د هډوکو چمړو ډکه یو سور پوټي پکې د قصابان په چل پوهېږي او خلاص په نه شي هېڅکله د هرې رندې د کشه چینار خرڅوي په شو و ترکانان په چل پوهېږي او دوه سوه مالک له ورکړي دوه سوه کړي ځان ته د داسې ګڼکپۍ کلینډران په چل پوهېږي او چې یي ورته خرابې ترې ناروغې به یو نسي ګوتې یې تورې ایښي رېړبان په چل پوهېږي ویتلي پوره خو د پیړۍ نکونه پرېږي خورې پر عقیده کړي نان بیان په چل پوهېږي او پام کوه ناموسه ته شعر پټ د چا نه نه کړې پټۍ د ټول غزل له شاعران په چل
پوهېږي خو دغه د اصلاحي شعرونو تر څنګ نو بیا بیا د غزل یو داسې نور هم لیکل خو به کړي نو که زمونږ اورېدونکو کې یو غزل هم ورته ووایو
غزلې هم ډېرې دي خو
ګوره قدرمنه اورېدونکو د جیب نه کاغذونه را وویستل ښه او د بنیان د جیبه د لاندې نو اوس به دغه نه موږ ته غزل هم وایي
ارواخات شیرشاه ترخوی ته منګه ته یو ترخه را کړی و یو وخت ها ترخه دا و چې زه د غمونو نوزګار نه یم بس صرف دې راته په تاغه زولی کلو دې پته وي نو ما په دولی کل چې زه د غمونو نوزګار نه یم ځکه دې مینې ته تیار نه یم او لوبې اغیار را باندې ځکه کوي لوبې اغیار را باندې ځکه کوي او د خپل خورې لا واکدار نه یم او دا خو مې غم د پښتون زړه کې اوسي دا خو مې غم د پښتون زړه کې اوسي او طبیبه زه د رنځ بیمار نه یم او خدای خبر ما چې به په کوم وړي خدای خبر ما چې به په کوم وړي او د وخت گردش کې په قرار نه یم او ما همیشه نن په وطن کړی دی ما همیشه نن په وطن کړی دی او زه وفادار یم جفاکار نه یم او رهبر هر میدان کې چپ پاتې شوې رهبر هر میدان کې چپ پاتې شوې او زه ناموس خوښته په کردار نه یم
تاسو نه غوړې تمنه کومه څنګه نو بیا او تاسو خو روزګار مو څنګه روان دی نن سبا خو ملکي اقتصاد هم ګډوډ دی نو
یاره بس روزګار هو دا زه ولاړو دا ګاډی هم لګولي شکر دی اوس خیو دوه بچی مې بار دي که نه سعودي کې دي خو لکه دا زم داسې یو دیره غونته کې دا شاعران ملګري م راشي ګپ شپ م ولګو نو یو دیره هم ده بس ناست یو ځان هم مشغول کړي نو
دا ستاسو استاذ هم کوم کتاب خو به نه چاپ شوی ده
کتاب خو مې چاپ نه دی خو زما په خیال چې د رحمان بابا 2004 کې چې کوم کتاب چاپ دی غوړګه نو په هغې کې مې کلام شته دی بل کتاب چې په 2008 کې چاپ دی نو په هغې کې مې کلام شته او 15 غزلې مې چې قلم لکه ادبي ستورو کتاب کې دي او 15 مې چې کوم دی د دعاوي ادب کتاب کې
دي انتخاب کلامونه ستاسو چیرې
او بعضې ډېر په رسالو کې هم راغلي دي یو وخت داسې هم راغی چې ماسخوتن ډېر ناوخته او د پلوسۍ نه چې کوم دی نو زاید خان شهدا هغه ما ته رنګ وکړه ما ته ناموس صاحب یو غزل راته ووایه شاب هغه زه دلته ریکارډ کوم نو زه د خوب هم ومه خو بیا یو غزل مې ورته وویلې ما څنګه غزل وی چه رنګی خو وی ووایه نو غزل چې ما وویلې نو په څلورمه پنځمه ورځ باندې بیا امیل رساله راله او دا ډېره غټه رساله وه 2500 روپۍ قیمت یې چې مې وکتل نو په هغه رساله کې ناموس خان ناموس چې کوم دی د شبقدر نه نومینده پکې اغېستې وه هغه کلام هم پکې و نو ما چې دوه درې رسالې داسې راللې نو ما ورته وویل چې شهدا صاحب ته خفه کېږه مه او زه د پروټو ګاډۍ ته ولاړ یم دلته ما ته امروز خه کېږي زه دې له وخت نه شم ورکولې ځکه په کار خو دا ده چې زه د دې ځای نومینده یمه چې زه د ښو شاعرانو کلامونه ښه خټاله راټول کړم او دا هلته در وړم او هغه دې رساله کې راشي نو په کار دا دی چې د چا کلام په کې راشي چې هغه رساله زه بیا په هغه شاعر خرڅه کړم که نه نو ما یې خفه کېږه مه دا زموږ خدای چې کوم دی دا بل چا له ورکه او زه نه شم کولی
ستاسو نه ډېره زیاته مننه کوم بس په دې اخرنۍ کې کې دوه درې شعرونه درته خپل یاد وي وړې قطې درته یو دانه یا دوه یاد وي نو هغه بس بیا به د هغې نورو ته خدای پاماني سره وکړم
نو یو دوه قطې دي چې یوه قطه دا ده چې زما غیرت زما عزت زما حیا پښتو زما غیرت زما عزت زما حیا پښتو زما ژوندون زما سکون د وجود سا یې پښتو او بې عربۍ نه په دنیا کې ژبې څومره چې دي بے عربی نه په دنیا کې جب څومره چې دی په دغه ټولو کې بهتر او سربالای پښتو او بل کته ده چې خاصه په پښتو ویلو پښتون کله جوړیږي خاصه په پښتو ویلو پښتون کله جوړیږي کار چې د پښتو کوي پښتون هله جوړیږي نفرت او حسد دواړه چې دړونو کې موجود وي نفرت او حسد دواړه چې دړونو کې موجود وي د داسې قام په خپلو کې تړون کله جوړیږي
ستاسو نه ډېره زیاته مننه کوم
خوشاله اوسې ډېره مهرباني
دا ناموس خان ناموس د مومندو یو لسی شاعر چې د مشال رادیو همکار شاهنواز ترکزی و سره خبرې کړې وي بیا هم یو مرکه درته لرو دا مرکه د وتلي فلم ستوري امان ده تاسو له نوموړي سره زما د تفصیلي مرکې شپږ نورې برخې په تیرو خپرونو کې اورېدلې. دا ځلې درته وروستۍ برخه وړاندې کوو. امان د خپل شخصي او فلمي ژوند په اړه مهمې خبرې درته لري. امان صاحب، تاسو په اصل 200 کم 200 فلمونه چې جوړ کړی دا د نورو پروډکشنو کدی کې تاسو ځینې فلمونه د سیم دي چې فلم سازم تاسو په خپل وای؟
نه، دا ټول پر دې ما تاسو ویلو یو ځای موږ شروع کړو. ما وسر خام سره خوام تاسو بیا هو اردو پښتو نو بیا موږ مکمل نه کوو، ځکه چې تاسو معامله دا کشن دا نور دا خو مې ورته ویلو چې تاسو کسان راغلو چې فلمونه جوړو دا دی هغه دی او دې کې ډېر ښه مطلب مالدار خلک مو خو بس ما ورته مطلب غاړه ده کې په کنه
صحیح
دې کې زدانه چې ما دا ډېر ښه کار کړ په کار یو نیم سړی سره ما داسې شګړه کړې وې، شګړه مې خپل ته سستر کړې وې کنه. او ما بادام نو کړو چیرې آئی ڈونٹ نو چا وقت کے مازین کی والے ودا سے سوچ در اتلو کرا خدا دے چا ما کچت دا سے دا ملاو شی ریزنیبل سڑے او دا سے دا کنا اگر سی ڈیر دا سے دا یو ددری ما ولا دا گئی جوڑو ویڈیو پرائیویٹ چینل دے پرا
صحیح
اگر ای بیا ما تا دا تیر پاس کہانی او سم یو من سر اسسٹنو خپل ویڈیو کاروبار کے کیمرہ میں مرا رشتے یار ڈیر خواہش میں ڈراما جوڑا کم کرا پتا کہانی ماں کا سر ادا ادا سے منسرا کئی کہانیاں نہیں دی کنا اور بس ریزنیبل دا سے پروڈیوسر ملا اسی ان شاء اللہ فلم کو اس دس فن مزے نشتا جو بزنس البتہ دا پرائیویٹ سیریز جوڑ کے دیکھے مطلب سدا سچاس
کی دیش. امان صاحب، تاسو پختو فلم تچ گور اس ہم سلاح روی نے چیدا کشتے چی پڑو بے دو دا ددی دا بچکول سلاح رشتا دا پختو فلم بیا وروش تر اتلیش
یرا دا 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 یو شے حتمی یو شے بالکل مطلب ہے سو کو داون جی کو لے کر خیر علم صرف یو اللہ تا پتہ ہی کنا
بھلے
او زنا حقا داسی کنا جاگا تا تا پستر کو خاری کنا
صحیح
ما دا دورا مودا تیر اکڑا پدا فلم انڈسٹری کی اور زندگی دیر دا غمے اوکتل پوشے نشیب و فراست ہوتا ہی اپ سینڈ ڈاؤن
ٹیٹو پاسا لوڑے جاورے لوڑے جاورے
لوڑے جاورے دا ما تا بالکل دا سے صفا دا سے خکاری پوشی رنا 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 پوشی چی دا سے بیا نشی دا کے دل پوشی دا سے یوزل تباشو دا شه بیا دو ستو کو ما یعنی ہے سر مائی نالج کنسرن کنا چی سو پر واد آگا دا ما تا دا سکاری تا شه بیا پخ پونو شی ادرے دلے بس دیکھ پی گوڑی دی لسنے مات تی آو سٹینڈ چا خستا لے پوشی اما دادا جی کتاب کے لیے کلی ویک جی سٹینڈ کا نا دا ویک جی سٹینڈ مانتی اس بیا نشی ادرے دلے دا ما کنسپشن دے او آئی ہوپ چا ما کم دور عمر تیر کرے دے اگا ما تا دا وی چیرا باقی غیب علم والا تا پتا ہی او ایس فار ایس بائی نالج از کنسرن دا انڈسٹری بیا نشی پخو ادرے دلے
صحیح. امان صاحب، ستاسو کم امزولی فلم ستوری یا فلم سٹار چی دی پاگی که چی کم جواندی دی اغوی سر ملاقات کی گی دا پختو اردو پنجابی
آو دا غا دون ملوی گرا ملوی گا سفان سر ملوی جبیل بابر سر عجب گل سر دا سی چخا دی یا غمی یا دا غی پوشی دو آگی ما تی یو بل سر ملو شو او بیا غنی په ټلیفون باندې خبره اتره وکړو. اوس هم دا تاسو دا کول نو ما داسې موبایل وکتلو څنګه چې تاسو وویلو کنه دغه د کتاب بارے کې.
جی جی.
جمیل بابر هم پڑھو کړه نو هغه هم ما خیال کې دغه رولی ګلو خو دوی مس کې به تاسو ټلیفون راو اور هغه مطلب خپل دغه لیکلي خپل کمنټس کنه خپل آئیڈیا کنه نو جی ټول سره مطلب دا کم ژوندی سوائے دغه نه غریب حوصلہ اور کی لوگوں سرو نما زور دے دانا مسرے دی کنا
صحیح
اور سر ملاقات نہیں شو باقی آصف خان سر ملاقات دوشی نو پر ٹیلی فون خبر عجب گل سر جمیل بابر سر دا ٹول سر ملاوی گرے ملاوی ملاقات دوشی بھی ٹیلی فون میں تے خبر ہے تر حال حوال یو بل تپوس کو
صحیح. امان صاحب دا یو پختنه ما سر کې ونه کړ خو تاسو بیسک تعلق چې د بنو سره ده کنه په دې باندې کله غرنا واچ خپل تاریخ پیدایش هم پکې لګو وای اوس تاسو کالو دا بم یو دا بم تاسو له خلې ما سره
پاتې ته ورسېدلو بلکې سب باندې اسی کنه چوالیس خو بیالیس لیکل شوی ده په هغه کې موږ والے صاحب نه غلطی شوی فور فادرز افغانستان نه چراغلی بیا مطلب ده زنه ګورګری کیس البته دا شو آباد شو ګورګری دا علاقہ چې دا کنه
صحیح
ټیری ګورګری کنه دا کښانه سال تل افغانستان نه چراغلی دلته سټل شو دی بیا دې زنه کسان بیا مطلب ده راغلی دی بیا اپو بنو کې آباد شي نو والے صاحب تر مونږ چې دې کوم خو افغان دې او سب کاس چې دې کنا ابراهيم خيل دې مونږ ابراهيم خيل یو کنا ابراهيم خيل کبیله نه
صحیح
او مور طرف له مونږ ورزیو
رکسي
نو دا کشن دوه قسم وینه مونږ د وجود کې دا پوښي
صحیح
نو چې مور ولا زیات هغه ډیر خو کې مطلب دا دا غشوی دی بلگی سر مونگ زیاد دا غنو شو زکا جاگی مونگ با والده یو اولاد و مور پلار والده نی نیا نی که کنا نا جاده نو نو میدون نو کورن نو مونگ بلده نو بچوان نکه دا کسی آوری دل نو مونگ مور جاده دون نو من تا کفزای کری و کنا نا این خو پا دا کتفو آو پاتی شو والی سیو نا صحیح خبر را دا نامیر سیو خون مزه نشته دنیا کې پوشي اگر رشته یادغه مونږ بچونی کې مطلب خپل تر زمونږ مونږ ډیر زبردست وخت یې رته کنه کب چب پکنک ته وتلو شپې به دا کېدلو یو ځای به کېناستو کپې شپې یو بل دا ده چې دا شه به کلو کې هغه دا اوجي سیستم هم ختم شو کشانو مطلب بخارو کے مطلب دے دا ختم شو نو کچھ زنا دسے حالات تی پوشے نو دو جنے مطلب دے آگا مونگ کم دو تر کرو اس سے گورو نو مطلب سپن وزے نشتا او زمون خاندان والا موسٹ آف تی سمر فیملیز دی کنا نو دیش دے ارشیف کر کنا زنا پیخورتا دا غشی زنا اسلام آباد تا دیر کم والتا بنو کی دی شان مطلب فرام فادر مطلب پلار طرف نہ افغان بے افغان کے مطلب سب کا سر ابراہیم خیل دس کا چپتا دا پختنو نقش دا گو پوری کا دا چلے نسب دا ہے کہ ابراہیم خیل قبیلہ وہ تاسو دا گو
بلکل صحیح نو نن سبا خو ٹوٹل ستاسو جوان بس پا پی خور کے دا اکیڈمی ٹاون کی امدل تا جوان شپیارا ہوئی
دا تقریباً دیال اس کالا دا گوشو چے بس اللہ تا تیرم اللہ میرا بانی دا یو جمگڑا دا پیشے بس بتا دا اللہ تعالیٰ نا دیر رازی پوشے نمونگ چرت دا غوائش کرد چی جاگیرون دے وے بنگلے دے موٹر شہنوں سر دوستوں دکھ نشتا کرنا شوق نشتا رقبات نشتا میں پلا اور کے میں چہرہ گلے موٹر خرچ کو تو میں نے سر میں اب سے پیسے آگے تمام کڑی آگا موٹر کے گرزی رہ گرزی سا بلکہ میں نہ چلا بولا میں ہر سو نمبر دکھا دے پوچھ بس اللہ فضل دے پوچھ اللہ میرا بنی دا رزق مخرا کئی پوچھے تن میں پٹی خجا مارا کئی سر پٹول دو پر یہ چھترا کڑے دے سو والی پوچھے زندگی کو تیرا شو ڈیرا پوچھے دادو گزا زکا چھے دادا ہم ملاو شی پوچھے دا ڈیرا گٹا او مونگا دو گزا زکے تا سوچ لکو زچی دا داغا دسر داغا رہا دا شال دا گئے مدینے کے نا ٹول داغ سادہ کرام داغ چیری کا نا الگ کی داغ
دیر
گٹ داغ دا کا نا بالکل کتاب نکلو نہ باقی جنا بکی بکی ہوا جنا تر
نہیں
گناگار نکی نمونے پتہ سورا صاحب کرام دے پوچھے خدا جنو بسم کے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا غم یاد ہے چلتا گئی قبر تا کنا خواگا بیا ٹرسکی گی نا چاہے قبرستان سور پتا نشتا دس ہزار ماں خیال کے پکے دا گدیا صاحب ہے کا نام کا نا دیکھے تا بہین اور بہین دا ٹول مطلب دادا کی نو یو کس یو ظاہر ہو آگا داسے دا چادر ہوتے ہو آئی اچھت کو ماما شوق دا گوشو یہ رہا دا سب بوری گئے نا سم بیا لانا ما یو کبر نمی دا سے چادر اچھت کو لو آدھا سے غار ہوتے جوڑی نم زنون طرف تا قبرستان قبرون چی دی آگا جدا حساب طرح جوڑی گا نا والا تاکہ دا سے یو بس غار ہوتے جوڑ کر خدا پتہ نہیں رہے گی دا چی گہرائی سونا دا چوڑائی سونا دا کتا کنا نو ٹوٹل انسان تا پوشیا کا دو گزا زما کا ملاو شی پوشی کنا او کچر تال تا ملاو شی دا خو بیالا تالا دیر دا غٹ فضلی
صحیح پس اللہ پاک دے جوان در کی امان صاحب چھے ساسو نبیا خواگی خواگی خبر بیا ہم وارو تاسو بانے چھے من کلم غک کڑے میرا بانی مو کڑے دا ستاسو دا آرام وقت یاغه وخت په مونږ لره کړه خدای دې ژوندې لره خدای دې سره خو کې امان سي
جزاک الله جزاک الله اصل کې زه شتور د غنیمه کوچو کې ته تاسو یو دغه مې یو کتو جذبه ورته و یا یو دغه کنه چې یو سړی زه کې یو خواهش پیدا شي چې راز مطلب ده دا شی باره کې تاسو کوم معلومات حاصل کوم خبره وکما نو بیا ما تا دا خون را گئی چی یار یو سر دور تا دا پر امین محبت لری او زا آغا تا آغا کسم رسپانس ورنکو نو دا بیا ما تا بیا دیر سخت تکلیف را گئی نو دا ما تا دیر دا سی زده تا رات مساس چی دا اللہ تعالی شکر دا چی مطر تا سو یو دا گو دیکی بوگا دا نوال چی نای را بیا ما خان دو کو بیا بس خوتن جا بلو دو
دیر منا
نمائن چی دا یو دا خواہش دے دی والا او یو رغم دے جواب دے دی وتی او بتا ٹول سے نو مازن کے راو نو بس کا مطلب دا او ٹول لگا تا خبر دا چې ما ته یو روحاني خوشحالي بیا میلاو شي چې را چا تا ته یو دغه وکړو او هغه مطلب د ما پوره کړو پوښتنه
ډېره مننه. وایي چې چې ګل دې راکو په خندا شوې او زه دې له ګله په خندا خوشحاله یم. درنو اورېدونکو دا فلم ستوري امان خان چې په برخه د پښتو د پاره ډېر کار دی, څه کم 200 فلمونو کې کار کړی, موږ سره تفصیلي خبرې وکړلې. په دې هیله چې ستاسو تنده به پې ماته شوي, له همدې سره خپل کوربه نجیب عامر ته اجازه ورکړئ. تر بلې اونۍ پورې مو په خدای سپارم. خاده و آباد اوسئ.